مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لید کاته کوي. د امریکا د افغان طالبانو یو لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولی او د شام ولسمشر روس ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د زربیاز په نامه عملیاتو د تراګرو ملا ماته کړې ده. په واشنگټن کې د مشال راډیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې له غړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو د تراګرۍ پر ضد پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه وویله چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټو. د ده په وینا له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیولې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د لنسمبالولو لپاره د لیویز ځواک ګمارل شوی دی. دا خبره د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاب علی شاه نن مشال راډیو ته وکړه. د ویل په قبایلی سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیا نه و موجوده.
چې دا نوې زمنګا جمروت تر خم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته، خو بده باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نو
د سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغوالا ټرین کړه د لیوی فورس والا. دی به ان شاء الله په دې روډ باندې گشت هم کوي، دی به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد بدل لنډی کوتل ته ایکسټینډ کیږي او باړې د لپاره به هم د دا څنګه یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرود اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به ګډوډي ختمه او حادثې کمې شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړې ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ نه وخت مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي.
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے. دا به هر میاشتې دو ته خپل خپل اوارڈز ملوے گی. 30,000 روپیز پر منت بودو تا ملوے گی. 500 کسانو تا جی.
امجد اپریدی ویل دوی با نشتر حالی وازی دا هنرمندانو او دا ڈرامو دا کارکون کل پارا زنگڑی کوی. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد لوري د افغان حکومت د هغو تګلارو ملاتړ کړی دی چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر سینها د دې شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نورو همکاریو ته دوام ورکوي. حنیف اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. حنیف اتمر زیاته کړی چې په سیمه کې تلپاتې سوله هغه وخت راتلی سي چې د سیمې هیوادونه په رښتونې توګه د ترهګرۍ پر ضد یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې دا دوه کسان وسلوال نن د رسنیو ته وښودل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوي وو. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو ګاډونه وو او له داعش سره کار کاوه. نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لاره 125 کیلومتره او د سالنګ لاره 80 کیلومتره اوږدوالی لري. یو افغان مېرمن چې خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. مېرمن منصف له خپلې کونډې مور او دوه خویندو سره په 1996 کال کې د طالبانو له ویرې کاناډا ته پناه وړې وه. هغه وخت دا 19 کلنه وه. منصف په افغانستان کې د ښځو او د نجونو سره د مرستې لپاره په کاناډا کې خیریه پروژې هم پر مخ وړي. د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کریملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دی وای ولسمشر بشار الاسد د سې شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره یې د داعش پر ضد په عملیاتو خبرې وکړې. دیمیتری فیسکوف ویلي چې دواړو مشرانو په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو په ګډون پر نورو عملیاتو ټینګار وکړ. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی او د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ ویل احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو پاؤنډ 106.75 روپۍ او 106.75 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.65 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ او 2.20 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به واشنگټن ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت مهمه خبرې کوي.
د طالبانو نوې امیر چې کوم ټاکلې شوې ملا صاحب اختر منصور، هغه په کوټه او کوچلاک په علاقې کې دا غیره
عوامی نیشنل گند سینیٹر ستارہ ایاز وائی موجودہ صوبائی حکومت ری سیاسی انتقام اخلی دا بہم واورے بے کو رکل شوی قبائل د فاٹا د آئینی حیثیت پر اڑا س نظر لری
چې موږ خو به ان شاء الله کورونا ته خو باندې او کسبا دي هغه بزو او دین غوړ مخکې چې موږ کورونا ته ځو چې یو تبدیلی په قبایلی سیمه کې راشي.
او د فاټا اوسیدونکو وایي باید د دوی په سیمو کې هم جمهوری ادارې جوړ شي.
ڈیموکریٹک سسٹم دا گراس روٹ لیول نہ ڈیولپ کے ٹھیک شوا چکم کے خزم کنٹیسٹ کولی شی الگ الیکشن زوانان مکولی شی سنگا چدل تدی کیٹیگری یخی دی یوت والا دی
دا مشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یوه سلور ورځنی دوره واشنگټن ته رسیدلی دی. هغه بهل ته میشت پاکستانی او سره چاکسره تجاران وو خبرې هم وکړې. نوموړي وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف په د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس له ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت او سولې د خبرو، په نیوکلیر انرژي او ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگټن کې په خپل لومړنۍ وینا کې دغلته میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټی غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی داوا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې یې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي. ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټن ځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، ایټمی وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده، نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دې وی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره ل خپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیسته.
زمونږ همکار بشیر گوا خو هم په دې موضوع راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم به د زیارت په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځني سفر بیګا واشنگټن ته ورسید. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوې لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر یوه مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان وزیر اعظم سره لسته سي خبري دي چې یي راپور تکړي. دا چې دغه کومي خبري دي په اړه تفصيل زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوی مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغه کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکر طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالر انعام شوی، خو د دې په وینا هغه وشکاره ګرځي او پر پاکستانی ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر زیاتوي پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیاتې مالی مرستې ورکوي، خو د ده په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسیږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدي خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولی دی. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی دی چې د په خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ یې ذمہواري د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایمو قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو زورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصل سو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاست په خبر های کورټ د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړ. پرون پیښور هاي کورټ خپل فیصله کې اویل چې یاد کمیشن دې د ستاره آیاز د درغلیو په اړه لومړی کافی ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې دغه کمیشن چارواکو دا ویلي وو چې ستاره آیاز په تیر صوبای حکومت کې د ولسی خیر ښېګړې د وزارت په وخت درغلی کړی دي او د هغې د نیولو خبرې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او دغه د سیاسي انتقام یوه کاروایی ګڼي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي چې د دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پھیلیږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټرې او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پیښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب د قومي ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټ وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي. پدې موقع د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټری سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامی سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند خپل دوري حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا خو چې پسته جوړې کې کنځل دي ورکران وایلنٹ کلو عمر حکومت ته الزامونه یو شی بل شی بس دا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شوت کول د خلکو عزت دار خلک بیزه ته کول دا د منشور دی دا د کار دی د دې چکم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دي او چکم خلک په ذاتیات راشي دا هم پښتانه یو دا د چکم هم کوشش دی مقابله ته ولاړ وي ان شاء الله که خیر دې کې دا خیال کې شوک د گرفتار نه د غریب
تارانه نه یریږي. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وار په خپل بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواک کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بلل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کامی سملې کې د قبایلی سیمو په اړه دویشتم بدلون او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په موضوع پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې ګڼ شمېر قبایلی ځوانانو زده کوونکو ګډون کړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې په اړه نور تفصیل راکوي.
په دې مهال د کرم ایجنسی نه د کامی اسمبلی په خواني غړي منیر اورغزه اویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره سلا شوې دي او دا راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه جوړه شوې وي. منیر اورغزه چې تیر کامی اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډرو زیاته کړه په دستور کې د دویشتم بدلون روستو با په سمدستی توګه باجوړ ایجنسی او ټولی نیم قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر ممن کورما او وزیرستان ایجنسی په کامی بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورغزه په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نلوی او با اثر اداره ده او هم دا غوی په سلا با دغه ترمیم پارلیمنت نه منظور ویل شي.
بالکل موجود سره خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکریټ والا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډېر میټینګونه کړي او بقاعده هر څه سټډي کړي. هغه سټډي نه بعد ډېر بدی منی کور شو څو میاشتې هغه نو ورسته غو بالکل نو شریف تکلیرنس ورکړه سره دا فټ د مین سټریم کې نو راځي.
دا فټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز بمند اول چې دوی د هوا ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوی دی او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیر شم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون با اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته و چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټروینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل زر تر زر کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار دا چې قبالی سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوری بدلونه راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي. ٹھیک شو چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانانه مکول شي څنګه چې دلته دی کیټګوري یې خېلی یوت والا دی او فلانه کونسلر دی او ډنګلی کونسلر دی داسې دی کی بیا بدکا علاقہ چې دا نو سلولی ان ګراجولی په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمین په وینا دوی دغه دستوري ته د قبالی سیمونه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللی خو بیا هغه د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو د مشال تر څنګه سه اوریدونکو راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر نه د خبر شوی یو بیان تر مخه تیر ورځ د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په پېښور کې د فرنټیر کور د مرکز دوره کړی. هغه په اف سی کې د نوې برتیانو او د اف سی ځواکونو د شمیرې د زیاتولو جاج هم اخیستی او په دغه وخت یې دا هم ویلي چې د سیمه ایز امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د سارنې په عمل کې د دواړو هیوادونو لخوا د ټینګې همکارۍ ضرورت دی. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ په قلعه بالاحصار کې د فرنټیر کور د مرکز دوره وکړه او په دغه مهال جنرال راحیل شریف ویلی دی چې په دې منطقه کې د اوږدمهاله امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټینګي همکارۍ ضرورت دی. په ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سارنې د عمل د خکولو په لړ کې د پېښور د ایریا سټډي سنټر چیرمن ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې په پوله د امنیت ټینګولو کې دي د دواړو هیوادونو ولسونو ته ستونزې ولاړې نه کړې شي.
بارډر مینجمنټ پاکستان او افغانستان منځ کې چې کله کې دا مطلب صفا ده چې تراګر دهشتګر د پاکستان نه تر لاړ نشي یا اغز نه دی خورا نشي او د دواړو ملکونو ځمکه د یو بل خلاف استعمال نکړي شي کدي هدا پوری دا خبره دا درسته ده. او بارډر مینجمنټ به دې خبر تر سي چې د خلکو او د سامان چې دې نقل او حمل چې دې اغه تر رکاوټونو راشي نو دا به بیا نه پاکستان خلک به هغه خوخي نه به افغانان خوخي.
د بلې خواته د جنرال راحیل شریف د دې سرګندونو په لړ کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په پوله د امنیت په لړ کې یو شمیر ستونزې دي خو په کار ده د لړ کې اف سی ځواک ته پوره پوره اختیار ورکړي شي.
تقریبا چې 2600 او تقریبا 40 کیلومتر بارډر دی افغانستان سره او ټول په غرونو کې دی په کندو کې دی په سوکو کې دی. نو د دې مینجمنټ د یو داسې ملکونو لپاره لکه پاکستان شو افغانستان شو ډېر مشکل هم دی ځکه چې دومره وسایل نشته دی چې دی پوره پوره مینجمنټ وکړي. حال دا دی چې په دې کې کم خلک دی د قبایلي سیمې هغوی ته دا واک اختیار ورکړی شي چې هغوی د بارډر مینجمنټ کوي. نو د دغې وجې نه د بلایسار چې کومه دوره ده اف سي ده نو اف سي هغه په بارډر باندې پرته وي هغوی سره د قومي خلکو تعاون اسی دی او دغه خلک هم ټول
د ای اس پی آر د خبر پانی تر مخه جنرال راحیل شریف په اف سی کې د نوی برتیانو او د نوی جنگی سامان د پلان هم جاج واغستلو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په لکی سمن فیکټری کې دا وخت شاوخوا څلور زره مزدوران کار کوي. د دې کارخانه پښتانه مزدوران د تیرو درو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو په لړ کې په احتجاج ته وایي چې د پارلمان غړي یا د کلي مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. دغه مزدوران د خپلو تنخواګانو د زیاتوالو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپل غوښتنو لړکی دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راهیسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو د دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې جی موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه مو جی وخړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز چې تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ جی مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لگاولا ده. دلته جی موږ سره په 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوا ده 15000 او کم از کم 12000 اډر سوا ده. 19 سالو سره جی موږ ته تر اوسه پورې 5% نه دا ملاو. یو بی آئی چکم رجسٹریشن دا آدم را مزدورانو وال نستا دا سی سوشل سیکیورٹی وال مسئلہ نا مگتم اغ جوڑا دا سیفٹی بندوبست نستا دا جی اسپتال بندوبست نستا دا خوراکی بندوبست صحیح نا دا.
دا یاد سیمی دا قامی اسمبلی غڑی کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مشال ریڈیو تا ویل چی سو میاشت اولاندے دا مزدورانو سر ملاقات کرے او پرا روانہ اونے کے با یو وار بیا دا دوی سرا لیدہ کاتا کئی.
یو بی آئی والا خبر چھ دیکھنا دا ہو با انشاءاللہ مونگا دی اسمبلی پو فلور باندے ہم ٹیک اپ کو وزیر اعلیٰ تا میں خبر کرے دا عمران خان تا میں خبر کرے دا کہ لکی سیمنٹ انتظامیہ دا بالکل دو واپس نہ لی او مونگا ہم صلی اللہ ہے مل بس تخبور تو جوڑو نا دے نیکسٹ وی افسے کے یو وزٹ ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ دوسرا بزم ملاقات کم
کلی چی مونگ دا خبر دا لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختلن ہاوی اویل چی دا وقت دے کارخانی مشر بچوٹے دے او دلتا حصہ احتجاج نہ دے روان. محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سرا ځان لا یو صرف نه بلکې دا نارینه دي کوم چې د روزګار لپاره د زنانو سنگار کړی وي. اسلامي نظریاتي کونسل په وینا پاکستان کې د خواجه سرا او اکثریت اولاد هم لري، خو د روزګار لپاره یې خپل ظاهري شکل او صورت بدل کړی وي. بلخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشر بیا وایي د حوصلې په ځای هغوی کې د داسې بیانونو نه مایوسي خوري کی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اوویل چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بادشاهانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکي اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف دی کوم چې پیدایشي عیب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف دی بلکې دا نارینه دی. خپل خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه،
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم سن لنر او لشد معاش واضح یو مخنث وی. نو هغه کچیر د نر علامات غالبی دا به نر شمار کړي، که د شزی علامات غالبی دا به شد شمار کړي، او کچیر دا شی وی چې د یو علامات هم میډیکلی غالب نه وی دغت بیا ویل کړي خونسا مشکل.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي چې مخنث سبب په وراثت کې برخه هم ملاويږي، ځکه چې د عین آرټیکل 15 د کورنۍ حقوقو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصه ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي. چې داسې مخنث مشکل وي چې یوه خواته څوک نشي برابرولی، د هغه لپاره به بیا د وراثت حصه نیمای به د نر له حصې وراځي، نیمای به د ښځې له حصې وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سرا او د تنظیم مشر الماس بوبی مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس دی او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناختي کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی وویل په زیاده دی چې دوی ته حوصله ورکړی شي، خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسي خپروي. دا وایي هغې د څه میلاو نه شو نو اوس موږ پسې شو. هغې خو وایي څه نه څه روان وي، دا څنګه کیدای شي؟ زه ژوندی مثال یم. نو هغې څنګه وایي چې نارینه دي او که ښځه؟ نو حقیقت هغې داسې داسې متنازه بیانونو سره نشي ردولې چې خواجه سرا نشته. د الماس بوبی په وینا چې پاکستان کې 80,000 رجسټرډ نرخزیان یا خواجه سرا اوسیږي چې پکې زیاتره د خپلو کورنو نه بهر کړی شوي دي او د خپلو کورنو لخوا ورته په وراثت کې برخه هم نه ورکړی کیږي.
تاسو مشال ریډیو تغوږی د مازیګر 5:30 شوي دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدنه کوي. نوموړی به د خپل څلور ورځني سفر پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني. نواز شریف د سې شنبې په ورځ امریکا ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوی دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینه کلی کې رامنځته شوې ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وایي د پښتون هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ نو وخت مشال راډیو ته ویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغان میرمنې چې له خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمتری فیسکوف کړې ده. دی وایي ولسمشر بشار الاسد د سه شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره یې د داعش پر ضد په عملیاتو باندې خبرې وکړې.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانې خپل اداري د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلي او وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهره اعلان کړی دی. د اداري په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي و دې کړي ځکه چې دا د دوی جمهوریت حق دی. خو که لدی وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دي شي نو پکار ده چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولی چې قبایلی سیمې دی په قومي بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولس ته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي. ادارې زیاتوي بل پلو کا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولس ته د صحت او تعلیم اسانی هم په سي توګه نه دی ورکړل شوی او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکول سوچ چا کړی دی. نو په کار د چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي. ادارې اخر کې لیکي باید چې یو داسي طریقہ جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا اولس پخپل وکړي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کزان له صوبه غواړي باید چې اولسی رايو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګېچنه مسله ده. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې په کوټه خار کې د ترهګرۍ په پیغه باندې لیکلي او وایي چې په کوټه کې یو وار بیا ترهګرۍ سر او چت کړو چې د مسافرو په یو بس باندې بمی برید وکړي شو چې لکبل یو شمیر خلک وژل شو. ادارې وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو نه داخ کاری چې ترهګر لاوس هم توان لري. ادارې طبي بل پلو له دې پیښو داسې هم ښکاري چې دې کاروایانو کې بهرني لاس ککړ دي او پاکستاني قوم له تشویش سره مخ کوي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لس ترمنځ یووالی نور هم مضبوط کړي شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوره جوړ کړي شي چې څوک هم دارنګ پیښې کوي چې لاس لوړان دی ونیول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله لیکي امریکایي چارواکي به ضرور پاکستانی وزیر اعظم توای چې پر خپل خاوره د حقانی شبکې پر ضد عملیات ترسره کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د لږ وخت لپاره د کندوز خار سکوت افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یې وای د مهالویش پرځای حالات ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. د دوانو لیکنو غټي برخي زموږ د همکار اسرار عالم مومند اورو.
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګرې پرځ د سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشری ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به 15,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا بغواړي چې پاکستان په قبلي سیمو کې په میشتي حقانی شبکې فشار راوړي. ډېرې فردي عقیده دي حقانی نتورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالی مرستې کوي او د دغه ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معامله کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقانی وسلوال ډلې مسله یو خواته شي. خو چې کله د پاکستان او خنی شبکې اړیکې ډېرې زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخو رایټرز خبر ایجنس لیکي جرمنی، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل پوره زروستل هغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې سبان دي 14 کالو پوځي موجودګۍ د غزولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز خار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یوای باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلی دی هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یو ځای خپل موجودګۍ ته دوام ورکړي. د دې په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیری پریښودل شي. خو د په خبره د ځواکونو په پریښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواد د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدونکې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کرملین وایي د شام ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 6 نیټې په مخام مسکو ته د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره تللی و. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ شوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان اعلان وکړ چې مسکو او واشنگتن د شام په هوایی حدودو کې د روس او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. نور حال زموږ د همکارې ملالې بشیر نور.
کرملین روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینې په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دی او ګڼ شمیر زیانو نه ورته رسیدلی دي. له دې سره په دې وروستیو کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او ښې لاسته راوړنې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې له مخې به دواړو لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به یې دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي که ستاسي اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای شو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدیز هیوادونه په روسیا تور پوری کوي چې په سوریا کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حمله کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریا کې د اسلامي دولت سختریز ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په ایران کې چارواکو د ټلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو د لیږلو لپاره استعمالوي. د ټلیګرام اپلیکیشن مشر بیا ویلي، ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره استعمال کړل شي، خو دوی د ایرانی چارواکو دغه غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې رپورت زموږ د همکارې انیسا اجمل لاور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکو پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسي کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6 یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو کمیونیکیشن ټکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسي کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایرانی چارواکو غبرګون مخته نه دی راغلی. ټلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اجانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اجانس د ستمبر په 2 نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین رمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه وای، ایران سم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلی دي. بزرګونه ویب پاڼې یې بندې کړې دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقوقو فعالان او پر اسټابلیشمنت تنقید کوونکي شامل دي، آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال 13 میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي، دا فکر لري چې ګنی دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نیشنل انټرست مجله لیکي چې په داسې حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته امریکا په سفر دی، باید واشنگټن د دینا ګټه ترلاسه کړي. ته مقاله نورې مهمې برخې زموږ د همکار ګل ایاز نو.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د واشنگټن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجلې کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقع ده چې پاکستان سره پیچلې دوه اړخیزې اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجللي کې پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دي. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجللي کې واشنگټن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجللي کې په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگټن ناسا په دوره کړی و او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي. خصوصا میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت رانسکور کړل شو. مجلہ زیاتبی په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېری پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې سی آی ای یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. سو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په ابټآباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې 40 پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجلې کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجلې کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن لا پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بلوچستان له پښتون میشته کلاسف الله سیمینا په سپتمبر میاشت کې د بی ډی ای یا بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکوونکي وسوالو تختولی وو چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې وه. د تختول شو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تختول شوي ټول کسان دې په انساني همدردۍ راخوشي کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي.
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دی او بندیان کړیم دی دار اخلاص کا استاز مور پکورو کې ډیر بد حالات دی.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او لونی دی چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در پدره دی بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل د ګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دی هغه ګاده برداشت نشي زیات مزید د برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادي بربادي.
اجاز احمد چې د تشتول سبي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشريت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی.
بس ساري پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر ندي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دي هغه هم سخت خفه دي. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زموږ ورور دی را خوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلاسیف لال مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکو تښتولې وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته لومړنی ویډیو را لېږل شوی چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د تاریخ پاڼه
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایي یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خا
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانہ کے چی شاباز گڑے و دا چار سادہ دا غا سلطنتو پی خور خو زبردست زی و غطا بدی توی دا گلون و خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہونا پی خورو اور سمر کیپیٹل کابلو
د هر گل پورز پا پاوکم دری او د هر زیارت پورز پا پاوکم یو لس بجی
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه بحث تود شوی دی چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې دې ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره دي. اوس پښتنه دا ده چې په خپله دا بېکوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوي دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بېکوره سوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغیز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بېکوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توب دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونگا خوچه دا کم اوز بل پا کمی اسمبلی که پیش شوه ده مونگ پا خپلا بنده دا ده خبر حمایت کهو چه دا آغا یو قدم ده چې د قبایلي نظام د بدلون د پر اخیستل شوی دی. ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي. که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 2 لک خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آزه په پښتونوالۍ شه په وروالۍ شه همیش بالکل یو وینا غوښه یی چې ما دوه خو دې سوبې په تور باندې بزوت تا دا وې چې بالکل موس فاټه د جګمو دوه په صوبا کې ورته شي خو په شر د دغه چې ورور د بل غلامی نه کوي چې کوم لیډران د موږ ولدي آپا خپل جګمو د پخبل بشو ځان و درول و غواړي په دې شر باندې نزه دا وای چې موږ په دې باندې متفق یی موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ جګمو دوه په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څو وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل
مونږ بیکورې مونږ په خیمه کې پراته یو اول دې مونږ خپل کورونو ته بوزي مونږ چې خپل کور ته لاړ شو او کینو او خپل مات کور او هغه تباشر کور چې جوړ کوم او کور کې کینم بیا دې مونږ سره خبره وشي چې د کومه پورې د سوډیز نه شامل دل دي په کار دې مونږ دادې چې مونږ بیل د بلوچستان په طرز باندې آزاد کونسل راکي چې پای دې مونږ خپل خلک وینو په خپل اواز شت کې مونږ خپل حقوق مونږ راکي.
د یادونی وړ ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی او بل پلو د رواني میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول اونیز خبرونه دا شان خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د لکی مروت سرای ګمبیله اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې د صحت ډیر مشکلات وو، په روغتون کې سهولتونه نه وو او نه به ډاکټران دغې روغتون ته تلل، خو مشال ریډیو د دوی مسلې حکومت ته وړاندې کړې او اوس د دوی روغتون ته ډاکټران هم ورځي او اوس پکې د دوی علاج هم په کمو پیسو کیږي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د لکی مروت سرای ګمبیله یونین کونسل پاډ خیل ټل اوسیدون کی ویایي چې د دغې یونین کونسل په بنډا جات کښې د صحت په حوالې سره کومې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې وې هغه ټولې د مشال ریډیو په یو رپورټ هوارې او پورا شولې. په دغه حوالې سره د سیمې یو اوسیدونکی حاجی احمد علی ویایي چې حوال هیڅ نه وه، اوس هر شی شته دی. مشال ریڈیو دا شگڑا پسرنگ ٹک بیان وی وار وای زنه
ورنا بعد با اکرام براجی دخل کو مفتی داج بکئی مفتی دا بیان دور کئی سچیر دار مشال ریڈیو برکات تا مشال ریڈیو زنده دی اگرند دی
د دغی یونین کونسل یو کونسلر حاجی دمساز پیلا دای چ مشال ریڈیو با میج دی انڈیا سے ہا گوشی نہ پریش دی
د ہسپتال چ مفتی چ سہولیات نہ ہو دا فری زچا بچا کی سنا دی باندے دے ڈریزر چلور درا روپے ونا خسلے چ مشال ریڈیو کلا نہ پروگرام و چلاو وہ الحمدللہ پتہ ہسپتال چھ دا بچو پیدا کونے چھ سنا فریز لا دا وئی فریز لا او جر روپے بچی مور تا ور کئی ور سرا دا مشال ریڈیو نا موزا دور خوشالیو چھ دو دا موزا آواز ور ساو اپ دے باند دوم ر سہولیات پ دا موزا واندو تے میلا اس
یاد دیوی چھ مشال ریڈیو دا غار رپورٹ دے روان کال دو یم میاشتے پ درشتہ میں نے ٹرین شرکڑائی و سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاحکار امجد اپریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړې ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هره میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغان امیرمنې چې له خپل کورنۍ سره شل کاله مخکې کناډا ته تللې وه د کناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلمان انتخاباتو کې دا څوکۍ ګټلې ده. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمیتری فیسکوپ کړې ده. دی وایي ولسمشر بشار الاسد د سه شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد پر عملیاتو خبرې اترې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ چې زموږ تازه خبرونه، رپورټونه او اونیزې خپرونې زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د دې سره سره تاسو ځان د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاونټس نه هم خبر ساتلی شئ. اوریدونکو، د مشال ریډیو خپرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جنتن ستاسو نه اجازت غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لخوا د خدای پامان او وختونه په خیر.